جو درو بجو ترمنز په مستقیم ډول خبر شوی و چې تکراروي درته خو اوس د دې سات لاند خبرونه نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وواژه. په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی و. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت او تایوان چین په پټکو او د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیره اونۍ د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو وویل په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوي دي. دوی خبرداری ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایی سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي دا سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنجشنبه پر ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور بې معاشه کار وکړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. دې وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40000 ډیر روغتیایي کارکوونکي نور کار نه کوي یا بې معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 2000 ډیر ښځې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداري ورکړ چې په 50 کې تر یو لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي. په درو کې دوی ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس دا به د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیز وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1 سلنه وګړي واکسین شوي تر 1 میلیون ډوز زیات واکسین توزیع کېدو ته انتظار دي. ماتیو وویل دا واکسین به د سږکال تر پایه تاریخ تیره شي. د روغتیایي مرکزونو او روغتیایي تاسیساتو د بندیدو ستونزه پر هغو بحرانونو سربیره ده چې د وچکالۍ او د جګړو له کبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بې ځایه کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویلي چې تر 18 میلیونه ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیره میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالره بشري مرستې ژمنه وکړه خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنجشنبه په ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیونه او 1500000 امریکایی ډالره کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 5 میلیون وګړو سره بیړنۍ مرسته پرې وشي. په دې روانه خبرونه کې د دغو ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبری کوو له خپلو درنو میلمنو سره. د خبرونې میلمانه مودي د افغانستان د اسلامي طبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل ډاکټر احمد عبید مجددي، د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل. لومړی ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر مې واورید چې د طبي کارکونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوې، په دې برخه کې پرمختګ یا د عقل شوې ده که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ.
بالکل دا نن ټول خبر هم ده چې زمونږ د روغتیاي سکتور د تقریبا د یو نیم میاشت د یو نه د پروژه حالت نه وته او یو سنه شته مرحله ته به داخل شول. یو نیم میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 د شکلونو ټول کارکونکو هغه به سرنوشت او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نننۍ زیر ده
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او که له نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه لا د یو نیمې میاشتې پخوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخواني حکومت وغوښتل چې یو څه نوي سیستمونه جوړ کړي او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د 4-5 میاشتو ماشونه د ځینو کارمندان مخصوصا په ولایتو کې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شی چې وایم، صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده، او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي چې هغه جګي نو ټول شیان بهښي. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې. مونږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زمونږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپل بعضې پالیسیګانې استراتیژیګانې داسې جوړې کړي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې صحي سیستم له سیاسته باید جدا شي، او نړیوال هم هغه د انساني او بشر دوستانه کومک په اساس باندې باید صحي سیستم ته توجه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې او کومکونه بېرته جاري وساتي.
ډاکټر صاحب مجددي، څه فکر کوئ چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان له افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو